پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید هم هرکلی کوو. په دې هیله چې روغ اوسئ. اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې طالب زندانیان له زندان نه نشي آزادېدای. دا مو د رواني خبرونې د سر موضوع د نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې اسدالله لودین برابر کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب بندیانو آزادول د امریکا واک نه دی. په لور ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره به مخامخ وګوري. او د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب بندیانو آزادول د امریکا واک نه دی. محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د 5000 طالب زندانیانو آزادول نه باید د بین الافغاني خبرو یو شرط وګڼل شي.
ما هم به امریکا سر رهایی بندیا موافقه نداریم. وضاحت کامل برتون باز تکرار
دی وای مونږ له امریکا سره د زندانیانو په خوشی کېدو کې موافقه نه لرو. کامل وضاحت شته او بیا درته تکراروم چې دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. په دې موضوع یوازې او یوازې د هر اړخیز مذاکرې په چوکاټ کې بحث کېدلی شي. افغان ولسمشر دغه راز ټینګار وکړ چې اسلامي امارات نه مني او د دې پټکو د هغه عبارت دی چې طالبانو ځان ته خوښ کړی. له امریکا سره په لاسلیک شوی تړون کې د 5000 طالب زندانیانو آزادېدل د طالب لوري یو لویه غوښتنه ده. طالبانو ویلي دوی هم د خپلو زندانیانو د خوشی کېدو په ځواب کې زر زندانیان آزادوي چې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی تړون هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې دا به بین الافغاني خبرو او سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. د سازمان سیکرټر جنرال یوسف العسیمین د جګړې د ښکېلو خواو لخوا د یوې اونۍ اور کم ستاینه کړې او غوښتنه یې کړې چې د دې وضعیت دوام باید د دایمي اوربند لامل شي. نوموړي ویلي افغان مشرانو هم وښوده چې دوی دغه هیواد کې د جګړې پای ته رسیدو او د سولې ټینګښت ته ژمن دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره به مخامخ وګوري او هغه وخت هم ډیر لرې نه دی. ټرمپ وویل چې له طالبانو سره یې سخت بریالۍ خبرې وکړې او باور لري چې په پای کې به هم بریالی شي. ډونالد ټرمپ پرون د موافقې په اړه په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل
We just signed an agreement that puts us in a position to
دای وای موږ داسې موافقه لاسلیک کړ چې سارته رسولای شو. موږ هلته د خپل عسکرو شمیر 2000 ته کمولای شو. د پاین حال کې ویل کې چې خبره خراب شوه، امریکا به بیرته ستنه شي او په داسې زور بستنیږي چې چا به یې هیڅ کله ننداره هم نوي کړي. ټرمپ ویل هیله لري چې دې ته به اړتیا نه پیښیږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی وکړ. هغه وویل چې دا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او پخلاینې د پروسې پیل دی. د همدارز ویلي چې اوس باید ټولې نفوذ لرونکې خواوې ورانوونکې عناصر څنډې ته کړي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې له ورانوونکو څخه یې منظور څه دی. له بلې خوا عوامي نېشنل ګوند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په خاطر افغانانو ته مبارکي ویلې. د دغه ګوند مشر اسفندیار ولی خان په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به په افغانستان او سیمه کې د سولې او سوکالۍ نوې دوره پیل کړي. د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د منځنۍ آسیا په دې زورواکي هیواد کې دا له 2015 میلادي کال را په دې خوا چې سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړني انتخابات دي. باور کېږي چې د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو ډیموکراتیک ګوند به د پارلمان د استازو جرګې د 13 څوکیو اکثریت وګټي. درې واړه ګوندونه هم په انتخاباتو کې برخه لري. ارمنستان د کورونا ویروس لمړنۍ پیخه ثبت کړه. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشانیان نن یک شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د ارمنستان یو تبا چې له خپلې میرمن سره په وروستیو کې ایران ته تللی و په کورونا ویروس اخته شوی. د ارمنستان د روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په کورونا اخته شوی ارمنی 9 کلن دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې هم د کورونا ویروس یوه پیښه تایید شوې او ویل شوي چې دا سړی د ایران د قوم څخه افغانستان ته راغلی. په نړۍ کې تر اوسه پورې تر 8000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 3000 نور مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي دی چې په سوریا کې ځان څنډې ته کړي او ترکیې ته وار ورکړي چې د سوریې له حکومتي ځواکونو سره معامله وکړي. تېره اونۍ په سوریا کې د ترکیې د حکومتي ځواکونو په بمبار کې 40 ترک عسکر ووژل شول. د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسیه یې هوایي ملاتړ کوي د ادلب د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د ادلب زیاتې برخې لا هم د هغو وسلوالو په لاس کې دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. اردوغان پرون شنبه په استانبول کې وویل ما ښاغلي پوتین ته وویل چې تاسو په سوریه کې څه کوئ؟ که غواړئ چې هلته اډه جوړه کړئ جوړه یې کړئ، خو زموږ له مخې لرې شئ. موږ او د سوریې رژیم دوه په دوه سره پرېږدئ. موږ به له رژیم سره هغه څه وکړو چې اړتیا یې ده. اردوغان وویل چې له پوتین سره یې د جمعې په ورځ ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، 12:00 شوې. وړاندې په خپرونه کې دا مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له بین الافغاني مذاکراتو د پیل وړاندې طالب زندانیان له زندانه نشي آزادېدلی.
صلاحیت امریکا که یه عقی خود ارادیت افغانستان است. ما هم به امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم.
و همدی اړه د افغانستان د بشری حقونو د سازمان رئیس لالګل لال سره هم غږیږو.
زه فکر کوم چې د سولې، د یو تلپاتې سولې، د باور د فضا د رامنځته کولو دپاره ځینې قربانیو ته ضرورت دی. لکه
اخوا په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ سولې د هوکړه لیک لاسلیکېدو وروسته خلک په خوشحالۍ راوتلي دي او دغه خوښي نمانځي.
ټول افغانان په دغه هوکړه لیک باندې ډېر زیات خوشحاله دي. خدای دې وکړي چې د دغه هوکړه لیک او دغه لاسلیک په ترسره کېدو سره.
دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که څه هم تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو له ایران څخه د افغان کډوالو اجباري راستونې سخت اندېښمن کړي دي. په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او که وخت و له پېښوره به البته د پېښور له 400 بعد د پی ټی ایم یعنی د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې وروستی حال هم درکو. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، د دې خبرونې د هم نیمایي نور بس دی ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده دا هم را سره واوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له بین الافغاني مذاکراتو له پایل وړاندې طالب زندانیان له زندانه نشي آزادېدای. ښاغلی غنی له طالبانو سره د امریکا هوکړې او له امریکا سره د افغان حکومت د اعلامیې له لاسلیک وروسته نن خبریالانو ته وویل چې د زندانیانو آزادېدل د افغان حکومت صلاحیت دی. بلخوا طالبان وایي که زندانیان خلاص نشي باور لمنځه ځي او د بین الافغاني مذاکراتو پروسه نشي پیل کېدلی. دا موضوع زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې د افغان صاحب سټوډي مشي مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات تاسو وړاندې کړئ.
مننه اکرام صاحب. له امریکا سره د طالبانو له هوکړې همدارنګه د افغان حکومت او امریکا د اعلامیې تر لاسلیک وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورځ راڅرګند سو او خبریالانو ته څرګندونې وکړلې. بېلابېل اړخونه لري څرګندونې، خو مهم ټکی دا و چې د بندیانو په آزادېدو باندې د یو غږ ویل چې یوازې د بندیانو د آزادېدو صلاحیت له افغان حکومت سره ده او د هغه وخت په مذاکراتو په هر اړخیز مذاکراتو کې د بحث وړ ګرځېدلی سي. امریکا سره په دې اړه دی موافق نه ده. محمد اشرف غنی وویل
صلاحیت امریکا نیست که یه حق خود ارادیت افغانستان است. ما هم برای امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است. تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بحث قرار گرفته. جمله بسیار واضح است. ایالات متحده امریکا تسهیل میکنند. تسهیل معنای تصمیم ندارد.
محمد اشرف خان هم درنګ وویل چې په پلاوی باندې کار روان ده او په دې اړه باندې هر اړخیز بحثونه روان دي. د اونۍ په اوږدو کې به تکمیل سي. د پلاوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرې د پلاوی په اړه وویل چې ممکن د دغه تعداد ډیر زیات کمی ځکه تجربه خودلې هر څومره چې پلاوی ستر وي غاټي په تشکیل کې هم ردی خبرو ته نه سره رسیدلی. همدارنګه وویل چې صلاحیت د پلاوی به ډیر زیات محدود وي. د دې پلاوی حکومت سره د تکمیلېږي دا به بیا وروسته د افغانستان ملي شورا یا همدارنګه لوی جرګه یا د عام خلکو نظر ته وړاندې کیږي. بیا وروسته به اور باندې پریکړه کیږي. همدارنګه وویل چې د خبرو کې به د افغانستان اساسي قانون، همدارنګه بشري حقونه، د ښځو حقونه، د بیان ازادي ته بشپړ احترام وسی. محمد اشرف غنی وویل
اساسي قانون کې په واضح توګه د ذکر سوی چې نه د نظام شکل او نه بنیادی حقوق د افغانستان د اوسیدونکو چې هغه کې په وضاحت ویل سوی چې ښځې او نران مساوی دي. زه په دغه ارزښتو درېږم تر اخري دقیقې پورې چې زه مسؤلیت او دلته موږ او تاسو کار بل د ښځو په حقوق باندې ودرېږئ، ځکه د ښځو له حقوق نه که تېر سوی سوال نور حقوقو نه تېرېږي. آزادي د بیان هم د دوی د منلو وړ ده، اما غواړي چې آزادي د بیان نه تېر شو.
محمد اشرف خان همدارنګه وویل چې د اورکام به چې او ورځې دوام وکړو تېرونی همدارنګه دوام پیدا کړي غځول کېږي به. بلخوا اکرمه طالبان وایي چې کچېرې بندیان آزاد نه سي بین الافغاني مذاکرات به ځکه پیل نه سي چې د باور فضا له منځه ځي. پخوا داسې راپورونه وو چې ټاکل سوي د بین الافغاني خبرونه وړاندې د طالبانو شاوخوا 5000 بندیان آزاد سي، خو اوس ضد او نقیضې څرګندونې کېږي په دې اړه باندې. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په قطر کې د افغانستان د اوبخې د امریکا د متحده ایالاتو همدارنګه د طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک سوله چې په اساس به بهرني ځواکونه په 14 میاشت کې له افغانستان ووځي. بین الافغاني خبرې به پیلېږي او همدارنګه په دې تړون کې ژمنه سوې ده چې افغانستان حکومت به د بل چا لپاره د امریکا په ضد نه کارول کېږي. په ورته وخت کې تېر ورځ ناوخته د افغانستان د حکومت او همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو ترمنځ یو اعلامیه صادره سوه چې اعلامیې په اساس باندې اوږدمهاله کې یعنې تر 2040 کال پورې به د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه ناټو د افغانستان له حکومت او ځواکونو سره مرسته کوي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. وامورېدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي له بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې طالب زندانیان له زندانه نشي ازادېدلی. تېره ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه لتړون لاسلیک وروسته طالبان وویل چې یا تړون کې د دغه ډلې د 5000 زندانیانو او دغه شند افغان حکومت د زر زندانیانو د سرتیرو د ازادېدو خبره هم شوې ده. عباس تانگزی د قطر د دفتر غړي خبريالانو ته ویل چې 5000 جنگیالي خوشی کول د یو شرط په توګه د مطرح شوې ده. وزیات یو کړه چې یاد شمیر بندیان خوشی نشي بین الافغاني خبرې به پیل نشي. په همدې مسله کې پاتې کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس وایي د زندانیانو د ازادېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې د سولې رامنځته شوی فرصت لمنځه وړي. لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېلې خواوې باید د ښه نیت څرګندولو لپاره قرباني ورکړي او په خپلو دریځونو کې نرمښت وښایي. له ښاغلي لال سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د ولسمشر د څرګندونو په اړه ترې پوښتنه کړې.
فکر کوم چې د سولې د یو تلپاتې سولې د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره زنی قربانی ته ضرورت ته لکه دغه د ورکم ونی وا یا تلپاتې وربند او یا هم دغه سي د بندیانو تبادله دی یو بل سره د هغه سي دي چې د باور پزار امنت کوي. خو تر اوسه لا هم چې د سولې دغه کوم تړون چې د امریکا او د طالبان ترمنځ امضا شو په دغه دوران کې زمي زد او نفیز سرګندونې د ټول لورو د خوانه معلومیږي چې لا هم د دوی په وړو کې په اصطلاح مال شګشته دي. نو نه باید هغه څه فرصتونه چې نړیوالو دوی ته برابر کړ او دغه د یو عظیمی او د لوی مسلې د حل لپاره یې دغه ټول مسولیتونه د افغانانو په غاړه کې ور واچول. اوس د ښکېل خواوو د استعدادونو پورې اړه لري چې تر کوم حد پورې دغه پروسه په بریالۍ توګه سرته رسولی شي او د دغه لوی عظیم ازموینې نه دوی څنګه بریالي راوتلی شي. که چېرته همدغسې چنې وهل کېږي نو فکر کوم چې دا به هغه څه وي چې د ولس هغه هیله چې ده چې هغه یوازنۍ تلپاتې سوله ده د هغې په منځ کې به خنډونه را پیدا کولي. باید دی د خلوص نه او د باور نه کار واخلي تر څو پورې دغه څلوېښت کلنې غمیزې ته د پای ټکی پیدا کړو.
لال صاحب، بل پلو طالبانو ګواښ کړی د کچېرې زندانیان آزاد نه سي بین الافغاني خبرې به پیل نه سي. څومره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې دا خنډ جوړېدای سي؟ داسې څرګندونې افغان حکومت یو ډول څرګندونې کوي او طالبان بل ډول څرګندونې کوي.
په ګواښونو باندې دا مسلې نه حل کېږي. دا مسلې به په ورورګلوۍ باندې او په وطنوالۍ باندې او په ملي یووالي باندې او د آرام په فضا او د آرام په ژبه باندې به دا ټول مسایل حل کېږي. ګواښونه خو ته څلوېښت کلونو کې ګوتڅنډنې ګواښونه او بدې ردې په دې څلوېښت کلونو کې ویلي دي چې یوازې نتیجه یې افغان وژنه او مسلمان وژنه او وطن ورانونه را په میراث کې راته پرېښې ده او دغه پایله ده. د دې نه هیڅ نه جوړېږي. موږ په ټولو ښکېلو خواو باندې غږ کوو چې د آرام نه او د حوصلې نه د هغه څه نه کار واخلي چې په هغې کې د الله او د قرآن او د دې خلکو د ولس غوښتنې دي هغې ته د درناوی وکړي. نور د ولس په سرنوشت باندې لوبې نه کوي. هره خوا کوي که هغه حکومت وي که هغه مخالفین وي.
زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لالو چې زموږ همکار رحمت الله خان ورسره مرکه کوله، اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې ناجیه صاحب برابر کړي.
ټاکل شوی چې نن د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی بیان جنقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل، په دې سره به د افغانستان تولیدات اندونیزیا ته ولېږدول شي.
در حقیقت یک دهلیز دیگه یا یک دروازه دیگه برای محصولات افغانستان.
نوموړي وویل چې دا به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم د پام وړ اغیزې ولري. تر دې وړاندې افغانستان له اروپا، روسیې، چین او عربي متحده اماراتو سره هوایي دهلیزونه پرانستي دي. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د لړمانو دویم جوړ شوی فارم د 500 لړمانو د روزنې وړتیا لري او په دې فارم کې 2 ډوله لړمان روزل کیږي. د فارم چې نن پرانستل شو د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي د دې ولایت د کرنې ریاست په دې ولایت کې د لړمانو د فارمونو د پراختیا په هدف د فارم لرونکو ستونزې اوریدلې او په فني توګه دوی ته لازمي لارښوونې کړې دي. د هلمند د کرنې ریاست چارواکو په خبره په پام کې ده چې په دې ولایت کې د لړمانو نور فارمونه هم جوړ شي. چارواکي وایي هر لړم 3 میاشتو کې شپږ ساسکې زهر تولیدوي چې د 1 کیلو زهرو بیه نږدې $10 میلیونه ته رسیږي. دوی وایي یاد فارمونه یې له هېواد څخه د لړمانو د قاچاق د مخنیوي په هدف جوړ کړي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 2.2 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو سیمه ایز موضوع. په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. تمه کیږي چې د ولسمشر امام رحمان چې له څکم 3 لسیزو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري، ګوند د پارلمان اکثریت وګټي. یوازې یو مخالف ګوند په دې انتخاباتو کې سیالۍ ته درېدلی دی. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې. هم داود پراګ له سټډیو را سره وصل دی. نوري صاحب، سړی مشئ، د تاجکستان د پارلماني انتخاباتو په اړه که اوریدونکو ته وایست.
بله اکرام صاحب، په تاجکستان کې نن د دې هېواد د مجلس نمایندګان د درې شپېته چوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. دا له 2015 میلادي کال راهیسې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړی لومړی ځل انتخابات دي. باور کیږي چې د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند به د پارلمان د استازو جرګې یا د مجلس نمایندګان د درې شپېته چوکیو اکثریت وګټي. البته درې کوچني ګوندونه چې سوسیال ډیموکرات ګوند اس ډی پی اے یې هم په ډله کې یوازنی مخالف ګوند دی په دې انتخاباتو کې ګډون لري. د اس پی ډی ګوند یوازې 15 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلي او هغه هم وروسته له دې چې اته کاندیدانو یې خپل نمونه د کاندیدانو لپاره ثبت کړي وو، خو د هر یو کاندید لپاره نږدې شپږ سوه ډالر پکارو چې باید ورکړی وای چې دوی د کاندیدانو په توګه ثبت کړی شوي وای. یوازې 15 کاندیدان توانېدلي چې ځانونه د دغو انتخاباتو لپاره کاندید کړي. البته په مخکنیو انتخاباتو کې هم دا ګوند نه و بریالی شوی چې د راکل شوو ټولو رایو یعنې په سلو کې 15 حد پوره کړي چې وکولی شي د پارلمان یوه چوکۍ ترلاسه کړي. په تاجکستان کې چې نفوس شاوخوا 9,200,000 دی، څه کم 4,800,000 کسان د رای ورکولو مستحق پیژندل شوي، او د دې لپاره چې دغه انتخابات اعتبار پیدا کړي باید له 500 یعنی په سلو کې څه باندې 500 په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي کنه انتخابات له سره ترسره کیږي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې ټول 241 کاندیدان دغو انتخاباتو ته درېدلي دي. بل اکرام صاحب،
نوری صاحب د شفافیت په اړه کې لږ معلومات ورکړي، ځکه شفافیت هغه مسله ده چې په ټاکنو کې عموما له پایلو وروسته جنجال جوړوي. په دغه هیواد کې د شفافیت سابقه څه ډول ده؟
بلې اکرام صاحب، اتمن تاسو به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته اشاره کړی وي. البته دا شفافیت موضوع ډیر حساس موضوع ده. البته د تاجکستان کې هم د انتخاباتو شفافیت دومره ښه نه دی، ډیره بده سابقه لري. په تاجکستان کې تر اوسه ترسره شوي انتخابات له درغلۍ او فساد سره ملول، خو لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د دې هیواد ولسمشر امام رحمان واګې په لاس کې لري او اکثرا مخالفین وایي چې دی مخالف ګوندونه زپي او دغه راز نه پرېږدي چې او انتقادونه هم غلي کوي. په تاجکستان کې انتخابات له فساد سره ملو وو. اداوي شوي چې صندوقونه په مخکنیو انتخاباتو کې له رایو ډک شوي، یو کس څو ځلې رایې استعمال کړي، او د انتخاباتو چارواکو هم له دې ډډه کړې چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره رایې له سره وشمیري. د تاجکستان پر حکومت له اوږدې مودې راهیسې دا انتقاد کیږي چې مخالفې ډلې زپي او انتقاد کوونکي هم غلي کوي. بلې اکرام صاحب،
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو. و موردل چې په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي، او تمه ده چې د ولسمشر امام علي رحمان چې له څکم درې لسیزو رئیس د دې هیواد واګې په لاس کې لدی ګوند د پارلمان اکثریت وګټي. له تاجکستان مستقیم ورزو خیبر پختونخوا ته. نن د خیبر پختونخوا د چرسدی په سیمه کې د پختون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غونډه به پیل شوي وي یا به هم پیل کیږي. د دغه غورزنګ غړی منظور پختین چې تازه د پاکستان له زندانه را خوشی شوی دی ویل کیږي چې دا به هم په دې غونډه کې وینا کوي. د ازادي رادیو د مشال د سانګې خبريال شبیر خان لمو سره د اوس د ټلیفون په لیکه کې دی له خیبر پختونخوا نه راته نور حال راکړي. شبیر خان، ستړي مشي ک راته وای چې د پی ټی ایم دغه ناست غونډه پیل شوی ده که څنګه؟
ډیر مننه. بالکل، دغه د پاکستان د ټایم 2 بجې وخت دی ورکړی دی، نو هغه لا شروع خنره پیل شوی نه را. خو دغه څه کم ملګری دی یا ځینې مشران دي، هغه دغه زیات را رسیدلی دي چې کوم ځای کې د جلسه کې دي، نه چرسدې میونسپل پارک کې په زوړ بازار کې. هلته کې دغه خلک راغون شوي دي، رو روان دي په لار دي. خو چې کوم ځایي کسان دي د دې د چرسدې د دې کوم ملګری دي، هغه یا د پیښور ځینې ملګری دي، هغه راغلي دي، هغه سټیج باندې ناست دي. او خو دغه په باقاعده توګه دغه جلسه یا د غونډه لنره پیل شوي، ځکه چې منظور پښتین یا محسن داوړ یا علي وزیر یا دغه چې کوم مرکزي مشران دي د غورزنګ، هغه لا دلته کې نه دي راسېدلي. دا انتظامات ټول پوره کړی شوي دي، خلک رو روان دي. دغه جی
شبیر خان تاسو د محسن داوړ او د علي وزیر دغه شان د منظور پښتین یادونه وکړه، دوی به نن ورځ په ناسته کې برخه اخلي؟
بالکل، دغه زموږ چې کوم د دې کوم د دې پی ټی ایم ملګرو دي سنا اجازه زنانه غړي ده هغه سره خبرو شوې، دین علاوه نظیف لاله د هغه ټول چې دغه ټول روان دي، دغه ټول به نه یوازې برخه خلې دی به ناګانې هم کوي.
او د نن غونډې هغه مین اجنډا څه ده، په څه شي باندې به بحث کیږي؟
بالکل، تاسو څنګه پته چې څو خوشا یو میاشت وړاندې منظور پښتین نیولې شي او پاکستانی امنیتي ادارو لخوا، نو دا د هغه یو تسلسل دی چونکې هغه را خوشې کړی شوی در خلاص کړی شوی دی، خو دوی وایي چې زموږ اوس هم ځینې ملګري ډېر داسې دي چې هغه په دغه بندیخانو کې دي، دینه علاوه د دې په ملګرو باندې په پاکستان په بیلابیلو برخو کې بې ځایه رپورټونه اف آی آر کېږي، د هغه بندول دي بند شي، دغه شان چې کوم ماورای عدالت قتلونه دي د پښتنو ځوانانو یا د پښتنو مشرانو، یعنی د عدالت د قانون لار نه بغیر چې کوم وجنه ده هغه د هغه غوښتنه چې هغه بند کړي شي، چې کوم هدفي وجنه په پښتون مشت سیمو کې د پښتنو ځوانانو یا د پښتنو مشرانو هغه د بند کړي شي غوښتنه، دغه شان چې کوم خلک لا درک شي وي یا به درک کړي شي وي هغه د عدالتونو ته وړاندې کړي شي، او دغه شان د پښتنو په خپل سیمو کې په خپل وسایلو باندې د دې واک اختیار دغه غوښتنه د دې چې کوم دی وړاندې هم کړی او نن به هم تکراروي.
او شبیر خان تاسو الته یاستې په 400 کې تاسو وویل چې په نېشنل پارک کې به دا غونډه پیل کیږي، د څومره خلکو لپاره تیاری نیول شوی او د پی ټی ایم دغه سیمه مسولین څه وایي چې څومره خلک به راشي؟
بالکل، دلته چې کوم تیاری نیول شوی دی هغه د زور نه پاکستان د لپاره دغه کورسې خو دي شوی دي، او دوی خو چې چرته هم تللی دي، نو د دوی د ملګرو په وینا د پی ټی ایم د غړو په وینا د دوی د اندازې نه چې وا خلک هغه ځای ته راغلي، که چېرته دوی د 2000 انتظام کړی د دوی په وینا چلته درې څلور زره راغلي، که دوی د 500 کړو د زور نه سیوا راغلی دي، نو نن هم دوی خوشبین نه دي او تمه لري چې دغه د اشنغر خلک به دوی سره په دې غونډه کې برخه ولي، دغه شندلې پرتو سیمو د بلوچستان د کوټې د بنونه د کرک نه د ډیر اسماعیل خان نه د قبایلی ضلعو نه چې کوم وزیرستان د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان دغه سیمونه هم ځوانان څه سهار رسېدلي دي څه بېګار رسېدلي او څه اوس لا په لار دي، نو دوی ډېر خوشبین دي او تمه لري چې دې کې به هم د زورو نه سیوا کسان برخه ولي، ځکه چې دلته چې کوم انتظامات او کورسې خې دي شوي دي دا هم خوشه د زورو کسان خو دي شوي دي، خو دوی چې نور به هم انتظام کو هم خلکو ته ګورو.
ډیر مننه شبیر خان، درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د پیښور په 400 کې به په څو شیبو کې د منظور پښتین په مشرۍ د پی ټی ایم لوی غونډه پیل کیږي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې څوم تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې، خو له ایران څخه د افغان کډوالو اجباري راستنونې سخت اندېښمن کړي دي. دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته شاوخوا 15,000 غیر قانوني کډوالو په اجباري ډول رئیسل شوی دی. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس یو 50 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. خو د دې وزارت وین وحید الله مایر د یک شنبې په ورځ له نیمروز ولایت څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له دغو ثبت شویو مشکوکو پیښو څخه 15 منفي، 15 تر څېړنې لاندې دي او یوه مثبت ده. ښاغلی مایر په داسې شرایطو کې چې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر ډیر لوړ دی، له هغه هیواد څخه د افغان کډوالو د راایستلو موضوع د اندېښنې وړ بولي.
اخراج دی اجباري د مهاجرینو، بې قانونه مهاجرینو د ایران نه ادامه لري او هر ورځ د 200 تنو بې قانونه مهاجرینو دغه پرون تنه 200 تنه بې قانونه دا بې اسناده مهاجرین په جبري شکل د ایران نه دوی اخراج شو. تقصیده از د تشویش او نگرانی
د نوموړي په خبره د یادو اندېښنو سره سره بیا هم د افغانستان عامې روغتیا وزارت د دې وایرس د پراختیا د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. ښاغلی مایر وایي تازه د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په نیمروز ولایت کې په کورونا وایرس اخته کسانو لپاره یو روغتون پرانیسته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ کوم کس چې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته پیژندل شوی د ایران له قوم ولایت څخه هرات ته راستون شوی وو، خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې اندېښنو په ځواب کې وایي هغه افغان کډوال چې ایران څخه راستل کیږي د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د دوی ترجیحي څېړنې لاندې دي. د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ متوجه یاستیم چې موږ د عامه روغتیا وزارت سره په ګډه دې ته متوجه یو. که له ایران څخه کډوال ایستل کیږي هلته تر جدي څېړنې لاندې نیول کیږي. تېره ورځ هلته ایران سره په پوله کې شاوخوا لس نورې تازه صحي ډلې ګمارل شوي تر څو د کرونا وایرس د زیاتېدو مخه ونیول شي.
تازه ارمنستان هم د کرونا د وایرس لومړنۍ پېښه ثبت کړه. د دغه هیواد صدراعظم نیکول پاشانیان نن یکشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ارمنستان یوه تبه چې له خپلې مېرمنې سره په وروستیو کې ایران ته تللی و په کرونا وایرس اخته شوی دی. په نړۍ کې تر اوسه پورې 6,000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي او 3,000 نورې مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو، دا او نور خبر شوي مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام د غرمې 12:13 شوې. اسدالله الدین راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس تهونیزه خبرونه لرو. هیله ده دا هم را سره واورئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب بندیانو آزادول د امریکا واک نه دی. محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د 5000 طالب زندانیانو آزادول نه باید د بین الافغاني خبرو یو شرط وګڼل شي. د اسلامي همکاري یو سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې دا به بین الافغاني خبرو او سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره به مخامخ وګوري او هغه وخت هم ډیر لري نه دی. ترامپ وویل چې له طالبانو سره یې سخت بریالۍ خبري وکړي او باور لري چې په پای کې به هم بریالۍ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې او پخلاینې د پروسې پیل دی. د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د منځنۍ آسیا په دې زورواکي هیواد کې د 2015 کال را په دې خوا چې سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړ، لومړني انتخابات دي. ارمنستان د کرونا د وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه. دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشانیان پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د ارمنستان یو تبا چې له خپلې مېرمنې سره په وروستیو کې ایران ته تللی و په کرونا اخته شوی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي دي چې په سوریه کې ځان څنډې ته کړي او ترکیې ته وار ورکړي چې د سوریې له حکومتي ځواکونو سره معامله وکړي.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در توافقنامه آوردن صلح به افغانستان که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شد و همچنان در اعلامیه مشترک دولت افغانستان، ایالات متحده و سازمان ناتو بر حفظ دستاوردهای گذشته و فرصت سازی به خاطر رشد بیشتر این دستاوردها اشاره شده است. یکی از موارد ذکر شده در اعلامیه مشترک میان دولت افغانستان و متحدین آن حفظ دستاوردها و حقوق زنان است که در چند سال گذشته به دست آمده. که چه همچی در امریکا متحده ایالات و طالبان و ترمنز در سول په توافق که در افغان میرمنو در حقونو او ازادیو پا اره یادونه نده شوی، خود دوهی در شنبه ورځی په ناسته کې امریکایي چارواکو او د طالبانو استادو د افغان وګړو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو د حقونو او ازادیو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د نن ورځی د نور بستې په خبرونه کې پر دې غږیږو چې سولې ته لښته خوشبینی او سره له طالبانو سره بشپړې سولې ته رسیدو وروسته افغان میرمنې څونه د خپلو حقونو د تامین په اړه ډډمنې دي. په همدې موضوع په خوست ولایت کې د ښځو د حقونو لفعالې اغلې نادیا باوري سره غږیږو. اغلې باوري خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه خپل سلامونه ونې کې هله خپل واسره د تاسې رادیو ټول اوریدونکو ته او تاسې همکارانو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. کلمړی پیل پدې وکړو چې د سولې د لومړی پړاو کې د بریا په اړه میرمنې څونه خوشبینه دي او راتلونکي ته په کوم سترګو ګوري؟
تیره مننه وروره. بالکل، میرمنې د سولې په لومړی پړاو کې ډېرې خوشبینه دي، چون د جنګونو قرباني خویندې دي، خپل بچیان، خاوندان، ورونه، هر څه دوی له لاسه ورکوي، نو دوی ډېرې ورته خوشبینې دي او ډېرې ورته خوښې دي.
بلې، د سولې ته خوشبینه یې، اما د سولې کې د توافقاتو ځکه لاسته راوړنې ډېرې له ننګونو سره مخ کېږي په داسې مراحلو کې. د ښځو برخه کې کومې لاسته راوړنې چې په تېرو اتلسو کلونو کې ما تاسو درلودې، د دې ازادیو او حقونو د ساتلو لپاره تاسو څه فکر کوئ چې دا ازادۍ به په بشپړه توګه په خپل ځای پاتې شي یا به څه پکې کمیو زیاتی راشي په دې مذاکراتو کې چې راتلونکي پړاوونه موږ پر راتلونکي ولرو؟
دې مسلې ته موږ تاسې په خوشبینه په دې نه یو چې تفاهمنامه کې داسې کوم شی نه دي ذکر شوي د میرمنو په اړه، خو دا تفاهمنامه د امریکا او د طالبانو په منځ کې وه. البته کوم ټکي چې ما ولیدل هغه یې دې په خاطر وه چې باید د امریکایانو پوځیان د افغانستان نه ووځي او د طالبانو حکومت یا امارات اسلامي دی دوی وپېژني، چې دا هم دولت ده، دولت په نام دوی وپېژني. ځنه داسې یو مسایل وو چې په دغه تفاهمنامه کې مطرح شوي وو او دوی لاسلیک پرې کړی ده. نو دې ته موږ خوشبینه یو چې راتلونکي په مذاکراتو ته بیا کېني، بین الافغاني مذاکراتو ته، نو په دې ځای کې باید اداري دولتي اداره، مرکزي او نړیواله ټولنه او خپل طالبان دې برخه کې باید د خویندو حقونو ته توجه وکړي. دوی د اتلس کلونو لاسته راوړنې باید په خاورو لاهونه شي، په اوبو لاهونه شي، دې په خاطر چې موږ اکثریت خویندې تعلیم ته ضرورت لري، تحصیل ته ضرورت لري او په څنګ کې کار ته ضرورت لري، ځکه چې په افغانستان کې څلوېښت لسیزې جنګونه تېر شوي دي او اکثریت کورنۍ موږ خویندې سرپرستي په غاړه لري. نو بنا دوی مجبوره دي چې کار وکړي او خپل فامیل ته نفقه لاسته راوړي. نو په دې برخه کې باید ځانګړي توجه شي، ځانګړي مادې ورته ذکر شي او په دا باندې تفاهم وشي او خویندې هم په دې مذاکراتو کې ګډون
بلی په بین الافغانی مذاکرات باندې وروسته سره لومړی کې په دې وغږیږو. تاسو اشاره وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په کومه اعلامیه کې چې ورکړل شوی ده، دلته د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې څه اشاره نه ده شوې، خو که د تیرو څو کلونو ته بیرته وګرځو، دلته د نړیوالې ټولنې د افتخار یو ټکی دلته دا و چې دوی په افغانستان کې د ښځو حقونو د تامین او رشد لپاره ډېر څه کړي دي او دا د لاسته راوړنې په توګه یادوله. څه فکر کوئ چې علت به څه وي چې دلته اشاره ورته نه ده شوې؟ آیا دلته کوم انعطاف ښودل شوی دی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ کې دا فکر کوي چې دا وروستۍ مرحله ته پرې کیږي به افغانان خپل کې د مسلې ته سره توافق ته ورسیږي؟
نو دا څه دقیق نه شو ویلای چې دوی څه نظر درلود امریکایانو چې دا کار کړی دا، خو موږ دې ته لږ امید لرو چې په راتلونکي کې افغانستان کې بین الافغاني مذاکرات کې نه، په دې کې باید خویندو ته توجه وشي او وایي چې نو پیغام چې دوی ولې دې ته توجه نه ده کړی، دوی په دا کې څه مقصد او څه هدف وو. خو بیا هم موږ خوشبینه یو چې راتلونکي مذاکراتو کې چینی او دې ټکي ته باید ډېره توجه وشي. نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې د دواړو لورې باندې فشار وي تر څو د خویندو لاسته راوړنې تر پخو په اوبو لاسونه شي.
بلې، دا لاسته راوړنې مشترکې لاسته راوړنې زما تاسو د نړیوالې ټولنې، البته د افغانانو نړیوالې ټولنې، نو څه فکر کوئ که نړیواله ټولنه داسې په لومړۍ مرحله کې اوږه باسې له دې نه یا خپل مسؤلیت نه تېښته کوي؟ په راتلونکي کې نستزمین شته چې موږ وکړی شو دا ازادي په ګډه سره، دغه ازادي او حقونه سره په ګډه وساتو؟
او دا څه څنګه بیسکیټ مینانی نه یو چې دې به څه تضمین نه چاینده کې به موږ د ګډه ازادي په ګډه وساتو. خو بیا هم خپل واسو توان کو او اوس افغان مرمنیم په دې پوښې وی دي خپل حقوق نه دفاع کړی شي او غواړي چې خپل غږ اوچت کړي او مذاکرات ودي او کې هم ګډون وکړي او دوی ته خپل حقونه هم باید ورکړي.
بلې ګورو روسي بلې مرحلې ته مونږ ټک شو تر لس ورځو بلې مرحلې ته د سولې داخل شو چې
هغه سره دی تاسو سول غږ زه سم نشم اخیستی.
بلې بلې اوس سم زما غږ سم دی. بله تر راتونکو لس ورځو ماتاسو د سولې او بلې مرحلې ته چې هغه بین الافغاني مذاکرات داخلیږو دا مرحله ډېره اساسه ده. په دې مرحله کې لکه څنګه چې موږ لویه جرګه کې مقتل 10% ښځو ته ونډه ورکړو شو وروسته بیا په نورو مرحلو کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره داسې وویل شول چې میرمنو ته ونډه ورکول کیږي. خو اوس تر ډېره داسې ښکاري چې دا پروګرام ټول حکومت په انحصار کې اخیستی دی. تاسو څه فکر کوئ چې د افغان میرمنو په استازي توب و پر شرایطو برابر کسانی آغا کسان وټاکل شي د مذاکراتو ته تر څو د افغان میرمنو هغه واقعي غوښتنې هلته مطرح کړي؟
نه دې ته موږ امیدوار نه یو چې واقعیا به هغه کسان وټاکل شي چې هغه د افغان میرمنو ستونزې هلته بیان کړي، ځکه چې اکثریت دغه خپله پروسه د مذاکراتو لکه مخکې چې وه دې نه مخکې پته پرونۍ تفاهمنامه نهل مخکې چې کوم کسان تلل دا ټول فرمایشي و او یو هیڅ کوم اکثر داسې کسان تل چې هغه په کابل کې یا په بل ځای کې اوسېدل خپل هاي شونوش کې هغه د افغان میرمنو یا د افغانستان د خلکو په پردونو هیڅ خبر نه و. یعنی اکثر داسې خلک تل چې هغه خپل څه ژوند یې درلوده، زرې موټر یې درلوده، بچیانو یې تعلیم کولو، هغه په دې نه پوهېدل چې افغان میرمنې یا افغانستان خلک څومره درد ویني. خو دې کې هم موږ نشو ویلی چې باید د داسې ښځې بلوډي شي چې د افغان میرمنو کامله نمایندګي وکړي، خو حد اقل یو دومره به وښیي چې افغان میرمنې په دا حکومت کې ښکېلې دي او دوی هم حق لري چې مذاکراتو کې ګډون وکړي په سمبول شکل دي که په هر رقم دي، او دا به یو څه به نمایندګي وکړي.
بله ذکر د ټولو ګډون په دې مهم دی چې افغان حکومت تل د دې ادعا کوي چې دوی وایي چې موږ د جمهوریت نه دفاع کوو، دا جمهوریت په نظام کې راځي او د افغانان ټول په دې نظام کې داخل دي. که د ولایت په سطح راته ووایي، ځکه موږ نن بحث هم په دې باندې د دې لپاره اخیسته چې موږ د ولایت په کچه خبرې وکړو چې څونه دلته میرمنې د دې پروسې نه آګاه دي، ځکه په ځینو ولایتو کې دوی د حکومت لخوا او مدني ټولنې لخوا او ځینو جریانونو لخوا نه ځینې د آګاهي پروګرامونه په لاره اچول شوي وو چې دوی غوښتل خلک د خپل حقونه آګه کې او دا بل چې دا پروسه ټوله ملي شي. په خوست ولایت کراته وي تر اوسه پورې داسې کوم لړۍ پیل شوې ده چې لتاسو مشوره واخیستل شي او لتاسو نظریات واخیستل شي تر څو د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې پر دې مسایلو بحث وشي؟
نه وروره، تر اوسه پورې داسې کوم برنامه نه ده پیل شوې. دلته چې خوانو نام دي مشوره واخلي او دوی نه هم نظر واخلي چې سولې مذاکرات کې آیا دوی څه غواړي او څه ګډون کوي نه کوي، څه غوښتنه لري، داسې کومه
پروسه دوستانه ده پیل شوې. بله ډېره مننه. زه به د خبرونې سره د اړیکې شمیرې اورېدونکو ته وایم، اورېدونکو کولی شي له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسي او د خبرونې له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. له خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 25 55. شماره های تماس به برنامه را به شما میون شنونده عزیز میتونین با استفاده از شماره ها با ما به تماس شوین و سوالاتان را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله مهربانی، څوک یاست او له کوم ځای څخه مالی کنی؟ ولی
مننه جناب ارتلاسه، سلام تاسو ته او تاسو محترم ملما او د غزه رادیو ټول همکاران او ریتم کو توایم په دې هله چې ترغه او جوړ به خبر پروګرام
بم پېټ مننه زیره کرور مهربانی مهربانی وکي.
مننه ارتلاسه محترم، کوم فکر وکړو موقعیت ته چې ډېر مهرمانی دا غته لري چې چرته موږ سول راځي یا د میرمنو حقوق زیږیږي. خزه خپل نظر کا درته وایم جناب ارسلاسی محترم، د افغانستان کې هغه فکرونه چې مخکې ول هغه د خلکو تجربې او ستر کې شوې دي، چې وا خور کله تعلیم کوي یا خور پانتون ته ځي یا مدرسې ته ځي، هغه د رسوم کې انده د فره بیا څه جوړي چې په پیښو ټول پیدرې دي. او بلکې زه درته وایم د میرمنې د دې امتحان تخنیکي چې کله راشه دغه دولت یا مثال سول راځي د سولې پښتون کې به موږ هغه حقوق چې موږ یې غواړو هغه حقوق به موږ ځای شي. نه ولې مخکې د خبر د اشاره وکړه چې نګار سلاسي محترم چې په دې خصوص په دې لیدل چې کوم پټلنه کې یو ډاکټر ونه لرو نو زه به خپل خور مورچاته الهور مرکی کوم دې خپل ستوز په خاطر زه غواړم چې حقوق کوم چې ته یو ترنواله ونه زمونږ مرمن خو اړتیا لري په حقوق ترنواله کې کاغذ خپل مرجه ونه کوم نو ما مرمن خو نشي کولای چې پازه زنه ته خپل دې یو نر سره دې خپل خبره مطرح کړي نو اوس الحمدلله چې نګار سلاسي محترم په دې کې کوم خلک دې لیدل چې زموږ د خلکو پرونه زموږ د خلکو ذهنیتونه جوړ شوی دي چې هغه مرمن چې کوم ستونزې کوم مشکلات کوم مرمنونه لري هغه پراشي او هغه ته مخه ته توګه رسیدګي وکي نو نه چې د ارسلاسي محترم دغه اندخلي بزګه زده د توم دي مرمن اینه زه د څه وینم چې موږ ډیرت کو نه باغ دي چې کوم فکرونه لري هغه فکرونه بنوي ان شاء الله دوی خپل تعلیم کوي خپل زده ته بيدمو ته کوم حکومت
ډیر زیات مننه زیر کړو نظر نه
مننه خدای دې وکړي چې همدا سوي
بله بله بل اوریدونکو لرو او څوک دی بله سلام علیکم بله زما غاوري
اورم سلام علیکم
بله علیکم السلام ورور وختم په خیر مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ لکوم ځخ ماری کني ولي
نصرت الله د غزنی اولاد
بله نصرت الله ورور مهرباني
ما دا مخکې موضوع واورېدل باندې پوه شوم نو ما صرف یو پوښتنه داغ ده چې مثلا طالبانو ته بار بار باندې دا خبره کړې ده ښځو ته د اسلام کې چې کوم حقوق ورکړل شوي دي هغو باندې موږ سترګې نه پټوو هغه هماغه حتمي ورکوو نو د ما دې خور نه پوښتنه داغ ده چې دوی کوم قسم حقوق غواړي چې مثلا غاد د اسلام د نظر نه اسلام کې نشته یعنی معنا کوم قسم حقوق دي چې غاد دی غواړي او هغه په اسلام کې نه وي
ډیره مننه نصرت الله ورو اتمن ساز پختن ځواب وي بلې بل اوریدونکو هم لرو او څوک دی بلې السلام علیکم بلې تاسو غږ مونږه ورو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ورور څوک یاست کوم څه خمارې کني ولې
مننه کوم زړګي خوشاله ما د کندهار ولې څه ساتو
بلې خوشاله سي مهرباني
وکړئ
بلې تاسو غږ راځي کز منګه غږ د لطفا رادیو مټي ټیټه کې ذکر مزایمت کې یو خپل پښتنه مطرح کې خبرونه لمن منې څه بلې رادیو غږم کې ټیټ کې خوشاله ورور چې تاسو غږ مونږ ترشه بلې متاسفانه دوی غږ مونږ ته نه راځي غږی قط شو بلې بل اوریدونکی لرو او رسوک دی بلې السلام علیکم
سلام علیکم ورور
علیکم السلام ورور مهرباني وکي رادیو غږم کوم لطف کوي لیک ټیټ کې تاسو غږ سم راشي بلې مهرباني بلې مهرباني څوک یې سکه څنګه مړی کني ولې
رسول خان کټوازی هم کابل نه مال کړي
بلې کټوازی صاحب مهرباني وکي بلې کټوازی صاحب بلې متاسفانه دیم ټلیفون قطع شو بلې بل اوریدونکې لرو او څوک دی بلې سلام علیکم بلې علیکم سلام ورور مهرباني وکي څوک یې سي کوم څه مړی کني ولې
فلمن اولاد د نصرا یول سوالین
بلې مهرباني وکي نو مم څه دی عبد الله ورور مهرباني وکي خپل پښتنه مطرح کړئ خپل ملي میزخه
اسلامی
بلې غلی باوري د زیره کرور پښتنه تکرار شو هغه د دې پښتنه وکړه چې اوس په افغاني ټولنه کې ټول د شې منلې چې میرمنې د لیک لوستو د حق لري او د وظیفې تر سره کولو او دندو تتللو حق لري د خو په داخلي مسله کې د افغانان ترمنځ داخل کې دا مسله حل شي وي تاسو په داتیرو څو ورځو کې تاسو د شاهد وي چې طالب چارواکو په دې اړه بیلابېل څرګندونې درلودلې فکر کوي چې دا غوي سرام دا مسله حل شوی چې افغان مرمنې دا حق لري چې مکتب ته لاړ شي پونتون ته لاړ شي او دولتي ادارو کې وظیفه اجرا کړي کتروسه هم په دې برخه کې د خپل پام خوانی دریز ولاړ دي او ځینې محدودیتونه وضع کړي
نو دا څه کمنه دا مسله یې سره نه حل شوی او نو دوی دا ویلي دي چې باید پرمنه حق د کارو دي تعلیم ولري
دا مسله باید دې سره حل شي او د افغانستان مرمنې هم چون شکر الحمدلله مسلمانی په مسلمانه ټولنه کې زیږیدلی یو لوستلی یو موږ هم هغه حقونه غواړو چې اسلام قانون شریعت را کړی دي. البته په شریعت کې هم موږ حق د تعلیم لرو، هم حق د ازدواج انتخاب لرو، هم حق د کار کولو لرو، ځکه چې موږ بیبیانو تجارت کړی ده، کار کړی ده، او د صحت حق لرو، د ژوند حق لرو، ټول حقوق په ځینو مسایلو کې مساوي دي، ورونو سره او د میراث حق لرو. متاسفانه تر اوسه پورې موږ په ټولنه کې موږ نه دي لیدلی، په ډېرو کمو کورنیو کې به موږ دوستان خپلو بچیانو ته میراث حق ورکوي چې دا خپله یو شرعي حکم ده، شریعت حکم کړی ده چې باید خویندو ته میراث ورکړل شي، او متاسفانه نه ده ورکړل شوی. نو په چیرې کې دغه حقونه دوی موږ ته راکړي، موږ هیڅ ستونزه نه لرو، دوی موږ ورونه دي، دوی سره اوږه په اوږه کار کوو، او افغانستان دې ته ضرورت لري که لکه خپله ته ورور اشاره وکړه چې موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، خو څنګه کې ډاکټرې خور ته هم ضرورت لرو، که موږ مثال پولیس ته ضرورت لرو، پولیس خور ته هم ضرورت لرو، سرانوالي ته ضرورت لرو، په هره مسله کې په هره اداره کې خویندو ته ضرورت لیدای کی.
بلې، تر اوسه پورې خو ما تاسو په ولایت په کچه اوس څنګه دی، تاسو وضعیت څنګه ګورئ، آیا موږ اوس په بهتر حالت کې یو؟
نه اوس هم لکه څه رقم چې تمه توقع ده او غواړو، خو بیا هم کار شوی ده، خو متاسفانه په هغه اندازه نه ده شوی چې ټولو خویندو ته حقونه رسېدلي، ټولو خویندې خپلو حقوقو ته لاسرسی لري، په هغه اندازه نه ده شوی. خو په راتلونکي کې که چېرې کې سوله او امن راغی، غوښتنه مې دولت نه همدا ده چې باید خویندو ته زمینه مساعده شي، د تعلیم، د تحصیل، د صحت، د ژوند، د کار، د هر څه زمينه باید
ته مخه. بلې، یو مشکل دلته دا دی چې کله ناکله داسې انتقادم کیږي چې په موږ کافي وخت لود په شل کلونو کې ترڅو دغه د خزو په برخه کې لاسته راوړنې او کوم حقوق چې خزو ته په نظر کې نیول شي دا ډیر قوي کو البته، او داسې وضعیت نه وباسو چې غلمات سره مخ. خو متاسفانه اوس لکه موږ چې ګورو په ځینو ولایتو کې کله جګړه زور اخلي یا کله فضا محدودېږي، خو دغه لاسته راوړنې ډېرې لمات سره مخ. څه فکر کوي علت یې څه دی؟
خو علت یې همدا ناامني ده، او علت یې موږ ناوړه رسمو رواجونه دي. البته موږ ټولنه تر اوسه پورې دې ته نه ده آمده شوي چې خپل پخواني ناوړه رسمو رواجونه هیر کړي، آیا ذهن نه وباسي، او خویندو ته هغه رقم حقونه ورکړي لکه چې رقم د اسلامو قانون ورکړي. نو ځکه زه دغه مسایلو کې خویندې ماتې سره مخامخ کېږي، تر اوسه پورې په دې ټولنه کې موږ ځندن ناوړه رسم و رواجونه حاکم دي.
بلې، دې ته څنګه کار نه دی شوی؟ څه فکر کوئ موږ په کافي اندازه افغانستان ته په دې برخه کې مرستې راغلي، آیا آگاهي کورنیو ته سمه نه ده ورکړل شوې تر څو کورنۍ آماده شي، یا دلیل بل څه کېدای شي؟
په دې برخه کې افغانستان ته موږ هم وایو چې دغه ډېرې مرستې راغلي، خو کاش هغه وخت رئیس دولتانو یا نورو چارواکو دې ته توجه کړې وای، که هغه مرستې لکه هغه وخت چې شوې وي توجه شوی وای، نو افغانستان به ګل ګلزار وای، نن به دا ستونزې نه وای رامنځته شوې. خو متاسفانه چې په داسې ولایتو کې لکه موږ چې په خوست کې همداسې نور لرې پرته ولایتونه یا په پښتنو سیمې کې موږ دي لکه میدان وردګ، غزنی، پکتیا، او پکتیکا، او لوګر، او خوست، همداسې نور مشرقي طرف ته او قندار او دې طرفو ته د خویندو په برخه کې ډېر کار نه ده شوی او نه دا ذهنیتونه جوړ شوي دي. اما پوهاوی پروګرامونه باید په دې برخه کې ډېر شي، علما امام ای طرف نه په ممبرونو په هوای وشي، او همدارنګه تبلیغاتي پروګرامونه جوړ شي په کلیو په بانډو کې د په هوای ریسي، ترڅو خلکو ذهنیت دې آماده شي او خپل وپیږي چې خویندې هم د انسان په څیر حق لري، دوی هم بشر ده، او دوی ته هم اسلام او شریعت حق ورکړي.
بلې، یو خو د ذهنیتونو جوړول او آگاهي ورکول د ډېرې مادي سرمایه گزاري ته اړتیا نه لري، البته دا ډېر نتر خلکو لخوا هم کېدای شي دا ترسره شي. خپل میرمنو څونه دې برخه کې کار کړی ستاسو په نظر؟ واقعا ځکه موږ په مرکزي سیمو کې وګورو، له دې ځاینه تنه د ښځو پر حقونو ټینګار او دې ته کار کول تر ډېره په کابل کې متمرکز شوي، په ولایتو کې دې ته واقعا کار وشو؟ آیا صادقانه خلکو دې ته هلې ځلې وکړي، خصوصا خپل فعال میرمنو؟
او دې برخه کې ولایت کې خويندو ډېر کار وکړو چې موږ نن روخانه بیل کې وینو لکه پانتونو کې موږ د خپلې مسلینې په تحصیلاتو بوختې دي په مکاتبو یا خوندۍ کې موږ ډېرې خويندې په تعلیم بوختې دي همدا د هغه خويندو فعالیتو یا هغه فعال خويندې چې موږ په دې ټولنه کې کار کوو مدني فعالیتونه کوو په دولتي اداراتو کې کار کوو نو همدغه موږ هلې ځلې وي یعنې خپله وسه پورې څومره واسه رسیدلې ده په لرې پرتو سیمو کې په هر ځای کې موږ خپل ما په هوای کړی ده او نن شکر الحمدلله دې نتیجې مینو چې موږ ډېرې خوندې تعلیم ته مخه کړې ده ډېرو تحصیل ته مخه کړې ده او ډېرې کار کوي دا ستونزې تر یو څه ناڅه حل شوې دي خو دا بیا هم کافي نه دي موږ غواړو مثال موږ به د ګوتو په شمار لاس پنځه لس خوندې فعالې ولرو چې مدني فعالې وي یا مخکې نه دي دور کې راوتلې وي او دا کارونه یې کړي وي دې ته نور هم ضرورت باید نور کارم وشي نور کارم وشي ترڅو ټول افغانستان خلک کچري کې موږ په ټولنه کې موږ خلک شرعي احکام قانوني احکام په ځان تطبیق کړي نو خپل صلح هم سره دي خپل ناامني له منځه ځي او خپل داسې له منځه ځي خلک آگاه شي.
بلې نصرت الله ورور له غزنی ولایت څخه او عبدالوهاب هم له هلمند ولایت څخه دوی تقریبا داسې سره مشابه پوښتنې درلودي. دوی ویل چې میرمنو ته خو په اسلامي چوکاټ کې حق ورکول کیږي نو دوی باید په دې باندې اکتفا وکړي. څه فکر کوي تاسو؟ موږ د طالبانو د وخت تجربه په افغانستان کې لرو کله دوی دلته حاکمیت کوي په افغانستان باندې، آیا هغه وخت تاسو فکر کوئ چې واقعا د یو اسلامي نظام په توګه افغان ښځو ته هغه حق ورکړل شو کوم چې اسلام په نظر کې نیولی دی؟
نا هغه وخت چې طالبان کله حاکم وو په افغانستان کې هغه وخت کې خوندو ته حقونه نه ورکول کېده، تعلیم بند شو، مکاتب بند شو، پانتونونه بند شو، خوندو ته صرف یوازې زموږ ډاکټر خوندې کړای شو چې شفاخانو ته لاړ شي او د مریضانو مشکل حل کړي. هغه وخت خو خوندو ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي که دا اوس چې ورکول کېږي. او موږ هم موږ خوندې هم ما مخکې اشاره وکړه اسلامي حقوق وغواړو، شرعي حقوق وغواړو، قانوني حقوق وغواړو، کوم چې اسلام شریعت قانون حق راکړی ده هغه دې راکړل شي.
بیرته په دا مذاکراتو په لړۍ باندې ټاکل شوی چې پلاوی وټاکل شي د افغان حکومت لخوا نه یو پلاوی ولیږل شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره، څونه امیدواري موجوده ده څو وړ کسان دې مذاکراتو ته لاړ شي او که پلاوی زی د ولایت میشتې فعالې په توګه چې تاسو له نږدې خلکو سره کتلي ټول متضررې ښځې تاسو ته معلومې دي، هغې د غوښتنې تاسو ته معلومې دي، څه موارد باید هلته مطرح شي تر څو موږ وکړای شو مثبت نتایج ولرو له دې خبرو څخه؟
ها مننه. نو که کوم پلاوی ټاکلی کېږي لکه افغانستان شموله پلاوی وي، البته چې هر ولایت هر ولسوالۍ وګړی وي یا که د ولسوالۍ نه وي هر اقل د ولایتو وګړي وي، هغه وګړي یا هغه نمایندګان وي چې هغه واقعا په هغه ولایت کې ژوند کړی وي او دغه ولایت دغه حالاتو څونځو حق نه به خبره وي که خوندې وي کورونه داسې پلاوی باید وټاکلی شي. او که کله دوی مذاکرات پکې نه، نو په دغه مهمه ده د افغانستان په حالاتو بس وشي، د خوندو د حقونو په حق له باید جدي پاملرنه ورته وشي، د خوندو د اتلس کلنې لاسته راوړنې تر خاورو سره یو نه شي، دې ته باید توجه وکړي، تعلیم حق ورکړل شي او داسې مذاکرات باید وشي چې واقعا دایمي سوله راشي. دا نه چې نن طالب په نوم سره موږ سوله ورسره وکړو، طالب ورور ده او سبا بیا یو بله ډله راجګه شي په همدا کسان په همغه لباس کې ننوځي چې دا داعش شو یا دا یو بله ډله شوه، نه باید داسې سوله وشي چې نوره دا هر څه ختم شي او افغانستان واقعا یو موټی یو هیواد او یو کور شي تر څو ټول په دې کې خپل وطن ته کار وکړي او یا آباد.
بله، تاسو ما مخکې اشاره وکړه له هغو میرمنو سره چې په ولسوالیو کې اوسیږي، تاسو نږدې پاتې شوي یاست او هغوی سره مو کتلې هم دي، د هغوی غوښتنې څه دي؟ د دې نه به هر چې موږ حقونه مثلا د حقونو او ازادۍ لپاره مبارزه کوو، له دې نه اخوا د دوی غوښتنه څه ده؟
موږ په لرې پرتو سیمو کې موږ خویندې غوښتنې را دي، یعنې باور وکړي چې بېګا کله د تفاهم نامه امضا شوه ما خپله ولا سترګو نه اوښکې ورته راغلي دي، د دې په خاطر چې په دغه وخت کې موږ ډېرې خویندې خپل بچیانې له لاسه ورکړل، خواندان یې له لاسه ورکړل. نو نن که سوله هم راغله هغه خویندې چې موږ دردېدلي دي ځورېدلي دي هغو ته یې هېڅ ګټه ونه رسېده. خو بیا هم موږ امیدواره یو هغو د ژوند یو غړی یا د کور یو غړی یې له لاسه ورکړی ده که نه. نو بیا هم دوی امیدواره دي او دوی دا غوښتنه لري چې که سوله وشي نو موږ وطن به آباد شي نوره به دی موږ متبقي بچیانو فامیلونه له منځه نه ځي. دوی هر وخت دا غوښتنه لري چې باید د وطن کې سوله راشي او مونږه په آرام کې ژوند وکړو.
بلې مونږ د البته تاوتریخوال د کمولو اونۍ تیر کړه او ټاکل شوی چې دا لړۍ وغځیږي. مونږه نوی تعلیمي کالم مخ په وړاندې لرو. ستاسو پیام څه دی چې باید د دې کال د زرغون پیل لپاره او دې لپاره چې ډېر نجونې وکړی شي مکتب ته لاړ شي، هغه کسان چې محروم شوي وو له ښوونځیو څخه د تګ نه، پیام هم څه دی چې څه باید وشي په دې برخه کې تر څو هغوی ته فرصت په لاس ورشي؟
مننه. د کال ته موږ یو څه امیدواری انشاءالله سوله به راځي په وطن کې. یو پیم دغه ده او بل پیام هم دغه ده چې واقعا موږ افغانستان خلک ټول هغه که اخوا دي که دا خوا دي ټول باید یو بل ته لاس ورکړي د وطن په آبادۍ او په سوکالۍ کې کوشش وکړي. او موږ هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې دي هغه هم تعلیم ته مخه کړي او هم دولت دوی ته دا زمینه برابره کړي چې دوی تعلیم وکړی شي. او ټولې کورنۍ باید کچېرې کې موږ په کورنۍ کې یو ورور تعلیم یافته شي نو هغه یو شخص او که یو خور تعلیم یافته شي هغه یوه ټولنه روزي، یوه ټولنه تعلیم یافته شوه. نو دې ته باید ډېره توجه وشي او خویندې لوڼه مکاتبو ته ولېږي تر څو زموږ راتلونکی نسل په ښه فضا کې او ښه ژوند ولري.
بلې په خوست ولایت کې د ښځو د حقونو فعال اغلې نادیا بوري ساسو له ګډون څخه په خبرونه کې ډېره زیاته مننه.
تاسو نن ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو او موږ غږم
ډیر زیاته مننه. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه آینده خداوند نگهدارتان.